دلوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونځي ورزشي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هله من يم چې تیر و نیمو خاطره کړی وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلی دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلی دی. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د رواني اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آشیاز لوبلړۍ په برابر توګه پای ته ورسېده. خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو یې بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیز ټورنمنټ کې سک کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. ملتیا مو وکړی، زه بختیار ساحل. د خبرونه پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لورسته ول استرونه کوو. یا د لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا فاتلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم څوارلسم مقام ته رسیدلې ده. نور جزئیات به له فريدي سیال وورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکز آسیا یا کافا اتلولیو پترتسکی دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولی چې د جولای په دیرشمه نیټه پای ته ورسېدې، افغان لوبډلې د نمرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو پترتسکی افغان لوبډلې پنځه سیالۍ ترسره کړې چې درې وګټلې، یوه یې وبایلله او بلې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل نمرۍ لی دا جولای په درويشتمه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړ چې 15 د صدور پر وړاندې یاد سیالي وګټله. د غرازی د یادی میاشتې په 23مه نیټه دویمه سیالي د ترکمنستان هیواد پر وړاندې و چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپل درې سیالي د آسیا په کچه د فوټسال د نمرې درجه لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړ چې یاد سیالي 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالي ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په اخیری شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 13مه نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید ویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې یورزنی سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 23مه او 26مه نیټه ترسره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکای هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټل یې څرګند مثال دی. ښاغلی اشرف زیاته کړې له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبیږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اګست میاشت په لسمه نیټه د فرسټ کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 5 څخه 4 تر کمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرسټ کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرسټ کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوسه دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اګست په لسمه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر شپاړسمې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 5 زونونو په استازیتوب 5 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیئنز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 5 څخه 4 ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال 14 سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیئنز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بند امیر ترمنځ پایلوبه که څه هم بې پایلې شوې وه، خو امو زون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیس ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورخت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د آسیا ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مو له بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 نیټه د لوبې په 5 ورځ د کوربه انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 اتیا منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالۍ د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسه و، خو د لوبې په 4 او 5 ورځ شدید اورخ له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ 5 سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 20 نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 غټلو او 54 غوړه کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکېواله هم درلود، په دویمې پاڼۍ کې تر 304 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په روسیو کې د انګلستان چټک توپ چون کی سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې تای ورستۍ نړیواله لوبه دا تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې سلور لوبغاړي وسوځول خو په روسیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له عمله انګلستان د لوبلړۍ په برابر توګه بشپړه کړه. ښاغلی براوډ په ټیسټ کرکټ کې شپږ سوه سلور وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چون کې دی چې دومره وکټې سوځولې. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ چونکو شمیرل کیږي خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریز نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ شپږیزې وهلې وې چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. دغه راز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقیستې و خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسیده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپوهنه کړې وه او د 104 اتیا منډو هدف یې ټاکلی و. د دې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 8 اتیا منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلید. هغه په 4 اورونو کې نه منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 130 منډو پر منډ په 14 اوور کې د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډله هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک 58 لوبډله وه او په یاد لیک کې ګڼ نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په استرالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوی نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، استرالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکخه دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبي سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 منیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلوبه د اگست په 6 منیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو رپورټونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکو فرست کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخوانی لوبغاړي وسنی روزونکو دولت خان احمدزي سره غږیدلی وو. راځي نور په مرکه کې ووري. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ لوبډلې ولې له 15 څخه څلور تر کمی شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ وختل چې کیفیت خسی چون په 15 ټیمونو او پاره کې د لوبغاړو هم لوبې کړې وي چې کوم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نه نو به یې بني نو ما غوښتنې وجه دا و چې موږ خپل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د فرست کلاس وړوي نو دغه په جمع دغه لوبډل 15 نه څلور تر حق تکړه.
احمد زه ستا سوراتو وای د فرست کلاس یا څلور ورځې او سیالي لوبډلې ل 15 څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
وندا بالکل څلور لوبډلې سي دي دې تر شا یو پیکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو. یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي خو نه دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بل خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو پر روزنه راځي لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او ان په کال کې باید دوی ته درې روزنی زغټ کیمپونه وسی په دې باندې چې دا د لوبغاړو معیارونه سي دی او چتیږي د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلفې د دې په مختلفه روزنه باندې کار وسی مطلب د دوی په تخنیک باندې په ټاکټیکس باندې په فزیکس او منټلی په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی ټول کال باید کار پیوسی بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیار کیږي د لوبډلو په کومولو باندې یو ټورنمنټ هڅ کلب نه معیار کیږي
درته وی یادو لوبډلو مخ کې د سپینغار میسانګ بوست باندې میر او مو نمونه لرل په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل
او پنځه وړ نمونه چې دي زون نو پنځه وړ ډیر غوړه دي یو خدای چې دم غړې پونګه پاک سټراکچر کې زون نه هیڅ نه لرو چې زون نه دی وی بل دا چې کله لوبډلې چلور سین بیا چلور نمونه نه کیږي چې پنځه وړ نمونه چلور غوړه کې مدغه به انصاف نه هم دا یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو
احمد زه چې تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړه اوسه ده
بالکل مخکې پنځه زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ائیډیا شاته یو دا شی نو سیدی لوبډلې د صرف نمونه ولري اغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لار د لوبډلو پر روزنه کې رول لار لوبډلو ته به کمپونه او تورنه برابرول لوبغاړي به منسجم کول نو اغه یو پورا اداري وی اغه صرف نمونه نه وو بوس زون پرایو اداره والته خلکو سټول د بوس زون سمره اړوند نور ولایتونو دغه غبي سمبالول دوی بسیدا د ګروندونو لپاره پمزکو پیدا کولو کې په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو پر روزنه کې د لوبغاړو په انتخاب کې د لوبغاړو په منسجمولو کې په کمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول نو دا صرف دا نمونه نه وو سی په دې نمونه صرف لوبډلې وی دي د شاته ډیر لوی ائیډیا وا او خلکو سیدا ډیر خدمات کړی دي او ډیر خدمات دي افغانستان کرکټ لپاره د لوبس پورستا د نمونه کې باید هیڅ ستونزې نه وي د نمونه باید نورم سټایل سی وای د نمونه ته ډیر کار سوی وای بلکې د نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وای او د ته ډیر رښت ورکول سوی وای
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دی غوړه کړی کای و بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغی
دریم پوښتنه ستاسو فکر نه کوي چې ډېر لوبغاړي غوړه کړی خیر غوړه کول کې خو زه کوم رول نه لرم هغه سلیکشن کمیټه کار ده اب پوښتنه سلیکشن کمیټه نه کوي خبري او د یو ټیسټ دا یو ټیسټ خو مایا ټاکل شوی دا حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول شوی نه دی یو مشمخه خبر ورکول شوی ده چې یو ټیسټ زنه برابر کی
احمد زه سپ تاسو څه فکر کوي کوي بل لوبډل اضافه شوی و دې کې به څه ستونزه وي
بالکل کچې ته منګه زنونه لرلای زنونم لرلای او د زنونو لپاره منګه یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای سی خپل د زون لوبډلا ته روزنیس کیمپونه وای یو خپل زون کې لوبې کولای دي تاسو کوچینګ سټاپ وای دي سره ټرینر وای حتی دي سره یو سلیکټر هم وای او دی خپل ولته روزنیس کیمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای نو دا ټیمونو باندې رښت کړی وو په هر برخه کې او مخکې سیمه په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سيدي یا د ټیمونو کمول سيدي دا د ټورنمنت معیار نه جګی د ټورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړ چا چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړیو او ډیر زیات کارکردګي نه کړیو
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایا ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي
ما ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي دا هیواز د کورنی کرکټ لکان موږ یو ټیسټ اخیستای
احمد صاحب د کورنی کرکټ یو لوبغاړي په کلب لیول ولایتي او درې ورځې سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي خو یو ټیسټ کې پاتې راځي فرست کلاس کې نه خستل مناسب کار دی
یو یو ټیسټ ډیر یو د سیم مضمون ګرځیدل دی د لوبغاړو په منځ کې یو یو ټیسټ به لکسي تشریکو یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه دا چې د لوبغاړي انتخاب دی پیوسی یا دی پی ډراپ یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې واسطه دی یو لوبغاړي غا فزیکی توانایی ګوري چې د توانایی دی فزیکی په کوم لیول کې ده لږه لیول نرسته د تماغسه ټرینر د دل لپاره ماغسه فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر سو پوري چې د لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه ست پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مډل لیول باندې د ماندې فزیکی تمرینات وکي یو یو ټیسټ هڅ کلم د دې لپاره نه ده چې لوبغاړي د پیټراپسي بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده ډیر خلک ورسره بلد هم ندي بل اړخ ته راځو ست یو ټیسټ سدا په غواته مضمونه ده دوی کرکټ بورډ سدا د یو مضمون ټیسټ تخلي نو په کار ده دی سدا باید دی وو اتو وړو مضمونونو ټیسټ واخلي لکه رکی څلوېخ میټر سپرینټ ده رکی پوش اپس دی رکی پول اپس دی رکی بال تروینګ دی په اکسپلوسیو پاور ده پاره ده رکی فلیکسیبلیټی ده رکی جم ده لوور باډي پاور ده هغه کې دا شین چې دی دا د دې ټیسټم واخیستل سي دا په سلو کې څلور اتیا نمرې سي دی باید ته واخلي نو هغه ټیسټونه نه اخلي دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده دا مهارتونه نه دي د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غو مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي یو یو ټیسټ خو کدی ټایم اخلي نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي نو یو ټیسټ کولای شي او په ډیولپمنٹ سټیج کې یعنی په کورنۍ کرکټ کې یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه یسي څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي موږ ډیر شاهدان کدی دی اوس یو دغه یو ټیسټ اوسې دو چې دوی د سلوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نک نو او ټول د سلوبغاړو پاس نک چې هو په 3D کې ډیر زیات پرفارمنس کړی دی او اکثریت لوبغاړي چې دی په شپاړس شپک کې درې دیلی په شپاړس و کې درې دیلی ان دوه درې منډې پاتې دي سیدی په دې یو ټیسټ کې پاس سي کبیا دا ډیره سیریس خبره نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نسته نو دې د سې شیان دي چې دا شیان باید ونسی ډیر سیدا تر ډیر حد پورې خټالوجي باید ونسی هر شی باید سره کم نړیوال کې سره کم نور دنیا زی هغه سی باید منګ بلارسو او دی یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو یو ټیسټ کلم دې د پاره نه ده یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دی په ډراپ سی
د دې سیالي وصول څنګه دی یو لوبغاړی څو لوبي کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالي دوام لري
دې سیالي وصول چې دي چار لوبغاړی لبل لوبغاړی سره دوه لوبې کوي یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي چې یو اونۍ روزنیز کیمپ ده او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویل دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده الته څه شی بولي
رښتیا هم د نور نړۍ کوګورو کاغه انډیا ته مثال لا واخلی استرالیا او انګلند او دره واخلی خو خودی کې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیوړی د کې شک نشته دا دغه موږ سهولیات او موږ امکانات دي د موږ د شي پس کلاس او هغه ته کوګورو نو شي ډیر ګراوندونه موږ نه لرو ډیر لوبغالي موږ نه لرو چې دی جوګه وسی چې موږ د پس کلاس یالي ال اس اس یالي د غلطه وکړی سو ای وغټه ستونزه ده خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړو تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډیر سکل اوس دوه ټورنمنټ کیږي د پس کلاس او د شمول باندې نو زه فکر کوم چې څوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره خسوي دا څومره ډیر سوي دا بل کال ته لدین هم ډیر پلان د خیر سره چې اوس موږ په پلانینګ باندې لګیا یو کچې ته موږ ورو رښتیا هم وشتن زاینه د موږ خندي چې دا غیر لپاره داس کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک په دغه برخه کې تجربه ولري چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته نو وشتن زاینه ته بیلابیل خاورې په کار دي او دغه وړ او تکړه خلکو ته په کار دي کیوریټران په کار دي چې وګړي دغه وشتن نو لوغالو باندې خپل تزانګړی تجربه دی بخښ کلری چاوی پس کلاس تا لیس ا تا یشپګیز تا شلوریس فارمټ تا ډیر روز فارمټ تا د ټول تخپل خپل وشتن زاینه باید جوړ کی نو د سر د موږ کورنۍ کرکټ لا پیوړی کیدلی شي خو زه د پټاټ سره ویل سم چې نور کلو پرتل باندې کورنۍ کرکټ کال تربل ډیریږي او خکیږي ان شاء الله
احمد صاحب کپ یاد نو وی راشد خان څو څو زل خپل مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویل دي چې دا کیفیت کمزورې ده د غراز کم هم ده څنګه سمې د شي د کورنۍ کرکټ
ګوره کې کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو یو کلب کرکټ ته موږ درې میچ ورکو کدی سي رازو نو معیار څنګه چې ته موږ معیار جو دی ډومېسټک جوړو موږ لوبډالو ته باید ډیر زیات میچونه ورکو پا په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم، زونونه بیرته باید فعاله سي. هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، دې ته د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال دپاره ولري. همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابیږي هغه باید چې د کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول ورځ کرکټ په خپل زون کې ترسره کړي. نو بیا به سیده د مونږ کورنۍ کرکټ سیده تر یو حده پورې ډیر ښه کیږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو ټیسټ به هم نه پیل کړي. نو دا شیان نسته، د مونږ هر وخت سیده هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوی لوبډله انتخابیږي، هر لیست ته هم یو نوی لوبډله انتخابیږي، هر تریډی ته هم یو نوی لوبډله انتخابیږي. کلاند دی گریډ 2 دی گریډ 1 لوبډله انتخابی کی سیده، خو د مونږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډله لدی نه په کال کې یو یو یا دوه لوبغاړي ډراپ سی، یو یو دوه لوبغاړي باید د کی انتخاب سی. د سینې سی روزانه مونږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله چې د نیمه جوړو، نو دا مشکلات سی دی مونږ سره مخ کیږو. مونږ ډومېسټک مارکی گینه تر سو پورې سی ډومېسټک ته مونږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډله لپاره د سینیئر جونیئر لوبډله لپاره ونه لرو. مونږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابیږي، ایمرجنګ به هم صحیح نه انتخابیږي. د زون لوبډله سیدا کمیاري نه وي، د مونږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نورو لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي.
یوازې شفیق الله غفاری دا، نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي او هغه یو یو پیل کړی و چې په هغه کې زه ډیر نمونه اخیستلی سم. خو داسې نه چې نمونه رانه پاتې شي، کابد محمدي وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانکزی وګورو، مثال خبرې خیر محمد هلک وګورو، نور ډیر پیاوړي لوبغاړي نور هم و، یا اکبر مسازی وګورو، ښایي نمونه لمانه ټول ماته اوس په یاد نه وي او کوم رانه پاتې نه شي. نو ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي، خو زه به دا ووایم چې دوی ته وخت ورکول شوی او کافي ډیر وخت ورکول شوی چې یو وکړي، یو یو پریکټس خپل وکړي. دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالی سي. خو یو ورته یو کې پیل شول، بیا موږ ورته وخت ورکړو، دومزلي موږ ورته وخت ورکړو، په هغه کې بیا هم ناکام شول. نو موږ ګورو، نه غواړو چې دغسې استعدادونه له لاسه ورکړو، او ما په خپل نظر باندې دغسې استعدادونو ته باید حتما موږ چانس برابر کړو. ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سي چې بل چانس ورته ورکړو. کوشش دا کوو لګي سره په خبرو کې چې څنګه وکولای شو چې دغه استعدادونه ضایع نه شي.
احمد زه سب څو خړان د عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړې وننګولې او تیر ورځ شفیق الله غفاری د ناهلې پوسټ کړو. دغه راز ګڼ نور کورنۍ لوبغاړو هم دا کار کړو. د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي؟
لوبغاړي باید د زیات ناهلې نسی. د لوبغاړي په ځون کې کته پورته راځي، خو دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ولو وجنه لوبغاړي بیزاره کیږي. د دې کرکټ بورډ پام پکار ده، دې ته یو صحیح یو مسلکی دسی یو سټرکچر د ډومېسټک کرکټ د پاره پکار ده، په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده، او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي. څنګه کولای سي په دسی حالاتو کې لوبغاړو ته پایده ورسیږي؟ بهترین لیډرشپ دا داسې خلک راپورته کی، خلک باید دونه غورځيږي. خاص توګه لوبغاړي باید ناهلي نسی، او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین سي چې لوبغاړي تشویق سي، په افغانستان کې پاتې سي، افغانستان لپاره کرکټو کې پاینده کی.
د ونیزی سپورتي خبرونه درنو مینوالو، د دې ونی مطالب هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی نن جوړوي وطن
سي
پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنورو کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنورو کی زلیگی
جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 تن جوڑوی
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جن 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 چمن
دے آزادی میلما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي
مننه اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم متقاعد هغه شخص چې سلویخ کاله دو سلویخ کاله پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري خصوصا د فعلی شرایطو کې زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع را چې موږ ته خپل حقوق ته تقاوت تر اوسه پورې نه دی راکړ شوی پینو ان باندې باندې موږ ته کیږي ولې تر اوسه عملی بڼه نه ده نیولې دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله ژوندۍ مې ماش پورې تړلې ده هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې ماش واخلم ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دی ورکړ شوی ژمه په موږ باندې په ډېر سخت باندې تیر شو بي بخاري او بل د سونګ لرګو نه باندې نور شیانو نه ورپسې روزه راغله روزم په ډېر مشکلاتو باندې و اخترونه خو موږ اختر موږ بخینه دلوده ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به سختر ولري او دا متقاعدین چې دي دا بیا یو شخص هم نه ده د هر متقاعد خانواده 15 14 ته 12 نفر پورې دا خانواده ده نو د دې عاشو به تا ډیره مشكله خبر ده حتی د کور فرش ظرف لوخي دغه متقاعدینو ټول خرسي او خپل د روزمره یا شوی باټه په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کور کې زندگی کې متقاعدین دوم دار چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه دلودله کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه او ته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي جز دا چې ازان مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تم توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي دغه خپل پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نن پیږم چې دا بعض خلک به دین لذت وړي، دا زموږ زندگی ده او دا چیغو زارۍ نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویل چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځې که ادارې امور ته، ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسو امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي، لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډیر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زار رئیس چارو وزارت تلاړ شم؟ ولې په ډیر مانو بتونی و رئیس چارو وزارت غی شرفندانانه ما ته حکم راک، وی می وړ وزارت غته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله ناکله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث هم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله، چا شل کاله په خارج داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې ده. دوی کې د اکثره ټول پیشنهادونه، ټولې جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دې کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړی دی مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم ما ما وظیفه درلوله دا فرش دغه د ما ته را پاتې ده د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هیڅ شی نه دي پاتې نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه در کړی موږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه در راسپارل شوی
سنگر صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي مطالعه کوي تلویزیون ګوري څه کوي
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ګیره نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ته را تازه کړي پخواني فرهنګ پخواني کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي اگرچه د وطن در ټولو سره د منګ د وطن در دا وسم را سره دا وطن منه د خوشی کړم دلته ورته پراتی ک پوری ک په هر حالت سره ولې زمنګ مصروفیت دا ټولو په آرام او اصحاب باندې کیږي مصروفیتونه زمنګ د متقاعدونو یو اصحاب منګ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی په ډوډۍ خوراک باندې منګ نه پیګو په خبرو کول منګ ذاتي نه پیګو ځکه چې و یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي مانه چې څوک پختره کوي ماش اغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دی راکړي نو منګ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلی سو نه مغزه په ځای دی حتی موږ د سیروانی تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلط او ځکه دی انسان اقتصاد چې ضعیفوي نو هغه کله کولی شي چې یو جامع رهبری کې هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو
بل څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډواسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خوځي خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر څه کولای اولاد د تعلیم او تربیه نه شي کولای د فیس پیسې تا سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخ فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وینې وړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانه وسیږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول ز خپل زماغه لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپے مینه کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورته ځکه پیسې نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپے باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي موږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه د څه کورنۍ او د آزاد کورنۍ ملي لاس ورکړي بي دوانه ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانه ته ویسي یا باید خارج ته ویورسي ولې متاسفانه اول ز خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړسوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانه ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې الته بستر کړل ځکه چالتہ پیسې فیس دا شې ناخري نو په غلطه په حق ورسېدل نو دغه سي د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بي دوي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینې هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچي باندې واچو موږ خرڅ کو نو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسول خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک وړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورو ورو موږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاس ته پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس هم موږ ته دلته د انسان په سترګه سوګ نه ګوري موږ خو سوګ نه غواړي او مرضی نه غواړي چې ورو ورو کار چې ته چیږي وه دی وزارت مخ کې خو دې عقل سړی یو سپینګيري دا زړه تحصیل کرده چې د وزارت مخ ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو هدې اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم داسې ده، مونږ خو یاغیان باغیان نه یو، مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي مونږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید مونږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه، نو مونږ دې را ټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دولت دې راشي، ماته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو، نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو که نه، خو دا خبره هم نشته ده که نه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته، هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ دې کښېنې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دوی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي، نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشې شو، نو بودیجه خو هم امیرالمؤمنین منظورې، بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي، په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن صاحب ته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري، ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیسو پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعل لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط یې راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو، دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه، امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي، مونږ ته قناعت راکړي، ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي، هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد، نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي، وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د ترم ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري دلته، پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده هم وشي، خواته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته، نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو، مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي، نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق دې راکړي شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تېره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي، نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو، دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته مونږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نوو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای ده، او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو، نو تر اوسه پورې عملي بڼه نشته. کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خود غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته 50% پنځه قوطې سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابي یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد گدای هم کیدام زده تو ما چې دی گدای په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړی به زده تو لګم گدای تم خلک مخسوی دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل دا کارمندان دي دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بی کوي، هغه خرسي دی فاميلی یا په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار دا خو ډیره سخته خبر ده، په خار کې اوسېږي د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبر ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمی کمزوي په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفې هم ټول په کور باندې هغه ورته ناستې، دغه جنجال هم په غاړه ده. او بل ته متقاعد چې د دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي وي درې زده کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او کچیرې د چا قرض پیسې ورته وي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیریو دلته، نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخیار زه کوم چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي، هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکي، یو میاشت به قرض ورکي، یو کال به ورکي، نو نه ته درې کلو پورې کنه. احساسات زمونږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواری هم قطره، ځکه مونږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپېته هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خدام مشکلات موږ لرو، ځکه په داسن دی آتش په توش په تو کې دی قرار لري، دا لمرزونو ډکم د دتم مخکې مرزو کو چې د زنګنو درد ته دی لري، د ملات درد دی لري، د شکر کې به دی اخته دی، ویني وړ به دی لري، سترګې به ضعیفې، غوګونه به کاڼي. نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شي کولای شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو. دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده، صحیح ده نوم به تغیری داود خان را پدی خوول زخ پله پدی نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه لابتداء نه پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا وسه پورې په جمهوریت کې بنګ اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به یو تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا وسه پورې اغل ته بودیجه باندې وي خو بل اخر ته دون و چې ور خرج به موکو بودیجه به منظور سره پیسې رسیدلې ولې جنجالو نظم په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زده ته چې دغه تقاعد دی بیت متقاعد دی ور د مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګور ټول نو کتابونه لیکي اغه نویسندگان دي اغه شاعران دي اغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندید دی ریاست جمهوریت ته ځان کاندید دی محمود خزافی په یو جنرالی کې ګور هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولی برعکس او زندگی دی خارج کې چې دی متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولی زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي او بیمه موږ نه غواړو نور شیان موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکه نه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنې مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي و چې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرم نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې یو نو نور بنو الله ته سوال کو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړی دی او اوس بیا موږ ته چیغو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي موږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساسي رعایت یو موږ او ساسي په خوا کې دلته پراته یو موږ نور بنو سو وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ
د آزادی ملمه